دا هم سو سپورت خبرونه. د افغانستان د بدن روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د ورزش د وزیرانو او د اسلامي هیوادونو د ځوانانو په ناسته کې د ګډون لپاره آذربایجان ته ولاړ. د بدن روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ناسته کې د 2019 او 2020 کال لپاره د ځوانانو ورزش د ستراتیژي پر تصویب او په اسلامي هیوادونو کې د ورزش د ودې او پرمختګ په اړه بحث او خبرې کیږي. د اسلامي هیوادونو د سازمان د غونډه د اپریل 19 تر 19 نیټې پورې د آذربایجان د ځوانانو او ورزش وزارت په قربتوب په باکو ښار کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې په دغه درې ورځنۍ ناسته کې به د یاد سازمان غړي هیوادونه د ورزش په برخه کې په ګډو همکاریو هم هوکړې وکړي. د ورزشي فدراسیونونو د انتخاباتو په لړ کې نجیب الله ایوبی د پاور لفټینګ او ګلا جان وفا د آی ټی ایف تیکوندو د فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د افغانستان د بدن روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د پاور لفټینګ فدراسیون مشرۍ ته دوه تنه نجیب الله ایوبی او عبدالودود رحیمی نوماندان ول چې لومړی دواړو نوماندانو خپل پروګرامونه شریک کړل او لاغه وروسته رایه چونه وشوه چې په نتیجه کې نجیب الله ایوبی د یولسو تایید او لسو مخالف رایو په ترلاسه کولو سره د پاور لفټینګ فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. داشن د آی ټی ایف تیکوندو فدراسیون مشرۍ په انتخاباتو کې بیا ګلا جان وفا د لسو تایید رایو په ترلاسه کولو سره د دغه فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د ورزشي فدراسیونونو ټاکنې له تیرو څو میاشتو راهیسې د بدني روزنې ریاست تر سار لاندې په کابل کې روانې دي. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې تیره شپه کلکتې ډیلي ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې کلکتې نایټ رایډرز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اوورونو کې د 9 وکټو په زیان سره ډیلي ډارډویلز لوبډلې ته د 201 منډو هدف وټاکه، چې په ځواب کې ډیلي لوبډلې په 14.2 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 129 منډې وکړې او لوبه یې د 1 منډو په توپیر بایلوده. نتیجه رانه چې په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډلې په ګټه په 15 بالونو 9 منډې وکړې، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډینز لوبډله د رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره مخامخ کیږي. د ورزشي خبرونو پای.
ورزشي خبرونه هم په ویبسایټ او هم په فیسبوک باندې لوستلی شئ. د افغان حکومت جرای رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي حکومتي ادارې باید میرمنو ته مناسبه او مسؤونه کاري زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله د سېشنبې په ورځ په کابل کې د پروموټ په نامه د روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته دا هم وویل چې په حکومت کې اصلاحاتو ته د ښځو له فعاله حضور پرته امکان نه لري. په ورته وخت کې د پروموټ روزنیز پروګرام څخه فارغه شوي یو شمېر نجونې بیا په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند او د مسؤون چاپېریال نه موجودیت لویې ننګونې یادوي. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم تاسو ته خبر شي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت میرمنو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې اقدامات کړي خو کافي نه دي. ښاغلی عبدالله د پرموټ په نامه له روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته همداراز وویل چې په سیاسي، ټولنیزو او د حکومتولۍ په چارو کې د ښځو فعاله ونډه د افغانستان روښانه راتلونکی تضمینولی شي.
ما در یک مدت در یک زمانی کې افغانستان در بحران بوده و امروز هم
دی ویله هغه محل څخه چې افغانستان له کرکټ سره مخ دی او له بده مرغه اوس هم دغه حالت دوام لري، مونږ ډیر وروسته پاتې یو. خو تاسو زحمت او فعاله ونډه کولای شي دغه مسله جبران کړي. که تاسو خپل یووالی وساتئ نو کولای شي چې د اصلاحاتو او سمون لپاره په یو قوت تبدیل شي.
یک قوت به قوت میتونید تبدیل شي.
د پرموټ پروګرام د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې له لوري په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په هدف رامنځته شوی دی. یاد روزنیز پروګرام د 15 کلونو لپاره دی چې د امریکا د پراختیا ادارې د معلوماتو پر اساس 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د پرموټ پروګرام په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کال 15000 افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې وروزل شي. تر دې دمه د یاد پروګرام له لارې زرګونو افغان میرمنو روزنه لیدلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې چې د پرموټ پروګرام په او کارت کې روزنه لیدلې وایي یاد پروګرام ورته ګټور وو، خو لا هم په افغانستان کې د نجونو د کار کولو پر وړاندې ګڼې ستونزې پر خپل ځای دي.
دولتي اداراتو کې چې یو ډیره مهمه مسله دغه تبعیض مسله ده چې آزار او اذیت کیږي، او دغه مسله ډیره جدي باید ډیر جدي په نظر کې ونیول شي. زمينه باید مساعد شي ورته دي کارمزانو ته چې دوی زحمت وي هم دي.
آزار او اذیت کې در داخله
کله چې په ادارو او په خاصه توګه په دولتي ادارو کې تبعیضي چلند موجود وي، هغه جوړول کیږي د لامل کیږي چې نجونی کار کولو ته زړه ښه نکړي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس نادر نادری بیا د غونډې ته ویل چې په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره میرمنو ته ځانګړي سهولتونه په پام کې نیول شوي دي. خو له پرموټ پروګرام څخه یو شمېر تازه فارغې شوې نجونې بیا انتقاد کوي چې د ښځو د پیاوړتیا او دوی ته د مسؤون چاپېریال د رامنځته کېدو په برخه کې د حکومت ژمنې تر ډېره نه دي عملي شوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د نیمه نړۍ د دې ونې په خبرونه کې افغان پیغله نسیمه باری در پیژنو چی په هلمند ولایت کې د افغان جون او خځو لپاره د سواد زده کړو، حرفي او کسب زده کړو، حقوقي او عامه پوهاوی په برخه کې فعالیتونه کوي. هله دا تر پایه می ملتیا وکړي. خطرمنو اوریدونکو، ګڼو افغان میرمنو تل د هغو ستونزو پر وړاندې مبارزه کړې چې دوی یو نور میرمنې ورسره مخ دي. دا میرمنې د خپل ژوند د ښه کولو تر څنګ د نورو میرمنو لپاره هم فعالیتونه کوي او له دې لارې غواړي په ټولنه کې د ښځو ژوند ښه شي. د همدغو مبارز نجونو له ډلې یوه هم د هلمند ولایت اوسیدونکې 24 کلنه نسیمه باری ده چې د ژوند ډېره برخه یې په پېښور کې تیره کړې ده او هلته یې د ساینس په برخه کې خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولې دي. وروسته یې په آنلاین ډول په حقوقو کې ماستري کړې ده. 4 کاله کېږي افغانستان ته راغلې او اوس دلته په ګڼو کارونو بوخته ده. د طب پوهنځي د 3 کال محصله ده. په یوې محلي راډیو کې د ښځو خپرونه چلوي. د امیل په نوم د یوې ورځپاڼې چلوونکې او همدارنګه په یوې غیر دولتي موسسه کې د ښځو لپاره د عامه پوهاوي د پروګرامونو مسؤوله هم ده. نسیمه وای په هلمند کې د ښځو لپاره د عامه پوهاوي، سواد زده کړو، حقوقي برخو، د حرفي او کسب په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او اوس هم دغه لړۍ روانه ده. د شوز په بخش کې مې کارونه کړې دي چې کله د جنډر پروپوزیشن یې کله د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوم. نو د شوز لپاره مې د عامه پوهاوي زیات پروګرامونه یا حقوقي پروګرامونه مخته وړي دي. په هغه برخه کې مې کار کړی دی. په دې کې موږ حرفوي زده کړې هم ورته ورکولی چې په دې کې به ځینې د خیاطۍ وه یا به د پرده دوزی وه یا آرایشګري وه. د دې سره سره دوی ته به موږ د دوی د حق او حقوق په هکله باندې پوهه ورکوله تر څو چې دوی خپل په حق باندې پوه سي چې په یو کور کې د یو مېرمنې د یو ښځې کوم حقوق دي، د هغه په مقابل کې د پلار، د ورور یا هم د خاوند کوم حقوق دي. او دا مهم ورته ویل چې تاسو په کور کې ستاسو خاوند پر تاسو څه حق لري، پلار کوم حق لري، تاسو باید څنګه د هغوی تابعداري وکړي او په ځمن کې هغه بیا څنګه کولای سي چې ستاسو خبرو ته غاړه کشیږدي یا ستاسو خبره درسره ومني. نسیمه باری د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي چې تر اوسه 2 کتابونه چاپ شوي دي او اکثره موضوعات یې له ښځو سره تاوتریخوالي ته ځانګړي شوي دي. د نوموړې په وینا په هلمند ولایت کې د ښځو پر وړاندې د ګڼو ستونزو ترڅنګ ښځې په ډاډه زړه لیکوالي هم نشي کولای او په دې برخه کې هم له ښځو سره تاوتریخوالی موجود دی.
لومړی لیکنه چې ما پیل کړې د ښځو پر ژوند باندې چې په زموږ په ټولنه کې یا په خاصه توګه په جنوبي ولایتو کې میرمنې څومره زحمتونه ګالي یا د دوی ژوند څومره د تاوتریخوالي سره مخ دی یا په ژوند کې دوی د څومره ناخوالو سره مخ کیږي، یعنی هغه ناکرده ګناه چې دوی کړې نه دغه سزا ویني او یا هم د یو داسې قرباني ښکار کیږي چې هغه غلطي، هغه اشتباه یا هغه مړی ورور وکي دغه قرباني داسې په هغه کور کې بیا د دې سره سزا ډول چلند کیږي. پر دې برابر باندې مخبل یو کیسه هم لیکلې ده. او بل تاسو ویل چې په هلمند کې د ښځو وضعیت هلته موږ هیڅ ادبي بهیر نه لرو د میرمنو په برخه کې او د میرمنو د لیکوالي برخه ډیره ضعیفه دلته. د شعر او شاعري سره ځینې کسان او په جنوبي ولایتو کې شاید دا ستونزه زیاته وي چې خلک اساسات سره لري په شسترګ نه ورته ګوري. دوی داسې فکر کوي چې ښځه شاعري کوي هغه ښځه سمه نه ده، کله چې وایي ښځه شعرونه لیکي تبان چې دا غلط فکر لري، غلط احساسات لري. نو دا زموږ د ټولنې بدبختي دي. هم دا وضعیت په هلمند کې څنګه څه لیدل کېږي.
نسیمه وای دا میرمنو ته د عامه پوهاوي او تبلیغ لپاره پروګرامونه جوړوي او خزینه خوانځي او تزي هل تنجون دي ته هڅوي چې دوی راووځي او خپل حق وغواړي او خپل ځان ورته مثال ورکوي چې د مبارزه کړي او ځان دي ځای ته را رسولای دی.
او زما هدف هم دا و چې داسې پروګرام جوړ کما یا داسې پروګرام کې زه ګډون وکم چلته د خوندو شتون زیاتې یا هم مکاتبو ته زم شوانځي ته زم هلته خپل زده انجونو سره وینم، د معلم صاحبانو سره وینم، که څه هم زه خپل د رسمي کار په صفات باندې هلته زم خود دې پڅنګ کې زور خپل ځان هم مثال کوم. کله چې دوی ته د تعلیم یو زمينه برابرې، دوی د پاره یو سکالرشپ راسي، دوی نامه د کیږي دی ته دوی ته بیا ځم مثالونه ورکم. دوی ته وایم چې کله موږ مبارزه ونه کو خپل حق خپل ونه غواړو نو څه کولای چې دا ته موبایل ونه لرو چې څوک دی راسي خپل دي مشت حق راکې یا مشت دي د سات وکي د بشنهاد وکي چې راسه د پلانکی کار دی ته وکي یا داسته حق دی د بیتا ته ورسیږي. نو ته بن زه هڅه کوم چې په داس پروګرامو کې ګډون وکم چلته د خوند شتون زیاتې الته د خپل د کار خپل د فعالیتو په حق لورته وایم، خپل د لیکوالي په حق لورته وایم. هم دا زه دوی ته وایم چې تاسو مخ تراسي مشه تکې.
په داسې ولایت کې چې د امنیتي ستونزو ترڅنګ
دودیز ستونزې هم پکې ډېرې دي. نسیمې او د دې په شان نورو نجونو ته دومره اسانه هم نه ده چې د ښځو لپاره کار وکړي، خو نسیمې له ګڼو ستونزو سره مبارزه کړې. د کورنۍ له غړو نیولې تر نورو خلکو ټولو د دې ممانعت کړی. خو دا وایي هېڅکله نه ده وېرېدلې او تل یې په ډاډه زړه خپل کار ته ادامه ورکړې ده. تاسو باور وکړئ زما د زده کړو سره لومړی زما کورنۍ ځینې ورونه مې وه هغه سره مخالف وه. کله چې ما مکتب خلاص کړي زه پوهنتون ته تلمه، یو عالم جنجالونه زما زور سره مخ سوم، یو عالم ستونزې او مشکلات وي چې زما پلار سره مخ سو، یعنی زما پر سر باندې، زما د تعلیم زده کړې پر سر باندې زما پلار ډېرې قربانۍ ورکړې دي. دومره په اسانه باندې هر څه لاسته نه راځي. زه چې اوس خپلې ستونزې خپل مشکلات رایاد کړم چې ما په څومره خواري کې ما مکتب ویلې یا په څومره خواري کې زه ښوونځي ته تلمه، زه پوهنتون ته تلمه، حتی چې په کورنۍ کې ورونه راسره و دا هغوی دخوا ستونزې وې چې هغې نه غوښتل. هغه موږ په پښتنو کې بیا کله یو پښتانه پر چوکۍ کښېناستلې ده، هماغه دې ګجارو به کوي، هماغه ماشوم مان براوړي، ماغه ماشومان به پالي، زده کړې څه معنا لري یا کار څه معنا لري؟ کښېنه کور ته هیڅ ارزښت نه لري. یعنی بیا هم ما مبارزه کوله، په دې مبارزه کې پلار سره و، نو ضرورت دا دی چې د خوندې هم یو څه پلان ولري، یو څه داسې په ذهن کې ولري د ځان سره چې دغه کار موږ کوو، دې هدف ته د رسیدو لپاره زموږ ملاتړ وسي یا زموږ سره ورور پلار کومک وکړي او تر څو زه دې هدف ته ځان ورسوم.
نیمه نړۍ د افغانې ښځې د ژوند رښتینی انځور.
وای د هلمند ولایت په مرکز کې د ښځو وضعیت څنګه ښه شوی، خو په ولسوالیو کې د میرمنو لناوړه وضعیت اندېښنه ښیي او زیاتوي چې په ولسوالیو کې میرمنې زده کړو صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري چې له دې بابت ډېرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي.
ډېرې داسې میرمنې شته چې هغه علاقه لري، حتی کورنۍ اجازه هم لري په ولسوالیو کې چې دوی ته ښوونځي ووسي، دوی ښوونځي ته ولاړ سي زده کړې وکړي، خو متاسفانه چې هلته دا امکانات نشته ځکه چې ښوونځي هلته بندې دي، هیڅ امکان نه لري د امنیتي حالاتو په وجه باندې. معرف هم په دې باندې نه توانېږي چې هلته استادان واسطه یا هلته ښوونځي پرانیزي، خو په صحیح برخه کې په